السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې. خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی مشر مولا هیبت الله اخندزاده له مولانا فضل الرحمن سره پرون په کندهار کې کتلي دي. د دغه لیدو کتو اغیز څه کېدلی شي؟ په دې اړه د چارو د یو کتونکو سره مرکه هم لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت وایي په هرات کې شپږ دیرس نوي جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو خلکو ته سپارلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته په خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. هغه ویلي چې دا کورونه د رباط سنګي ولسوالۍ خوشرباط او باغ زحمت کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه په زلزلو کې وران شوي وو. په هرات کې تیر اکتوبر سختو زلزلو نږدې 1500 کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 5000 کورونه هم په زندهجان، کوشک، رباط سنګي او نورو سیمو کې ویجاړ شوي. د ژمي په موسم کې لا هم ډیر شمیر زلزله ځپلي شکایت کوي چې د کورونو د جوړولو پروسه په سر روانه ده او دوی تر خیمو لاندې په سړه هوا کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې 2023 کال په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د رسیدو لپاره 3.8 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون د جنوري 10 په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 3.8 میلیونه خلک عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې ناورینونه، طبیعي پیښې او بېوزلي د افغانانو لپاره جدي ننګونې دي. د مرستې غوښتنه د خوراکي موادو، څښاک، صحیح اوبو، روغتیایي خدماتو، درملو، تعلیمي خدماتو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ده. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي وو چې د بودیجې او مالی ملاتړ د کموالي له امله یې له افغانستان سره خپل مرستې کمې کړې دي او په دې هیواد کې یوازې 3 میلیونه کسانو سره مرستې کیږي. د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام خپل لومړنی شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. افغانستان او هندستان درې شل اوریزې لوبې لري چې لومړنۍ یې نن دویمه یې یکشنبه د جنورۍ په 14 او درېیمه او وروستۍ هغه د جنورۍ په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل روسي تمرینونه چهارشنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګاوه چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انتونی بلینکن پرون په بحرین کې خبریالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثي یاغیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. هغه زیاته کړې چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته په سور سمندرګي کې ټکنالوژي، تجهیزات، استخباراتي معلومات او د کښتیو په اړه معلومات ورکوي. په ورته وخت کې د برېټانیا د دفاع وزارت اعلان کړی چې د دغه هیواد سمندري ځواکونو په سره سمندرګي کې له امریکا سره په ګډه د سې شنبې په شپه 13 بې پیلوټه الوتکې او د حوثي یاغیانو درې راکټونه له منځه وړي دي. حوثي یاغیان چې د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي خبرداری ورکوي چې په سره سمندرګي کې به تر هغو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د رسولو اجازه نه وي ورکړي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړي چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه خپل دریځ څخه سرغړونه کړې ده. د امنیت شورا دغو غړو پرون وویل چې روسیې پر اوکراین د دغو راکټونو په ویشتلو سره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تر پښو لاندې کړې. د امریکا متحده ایالاتونه، برېټانیا او فرانسې چې درې واړه د امنیت شورا دایمي غړي دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د دې شورا د دایمي غړي لخوا دا ډول اقدام د دل خپل مقامنا وړه ګټه پورته کول دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. ادرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی مشر مولا هیبت الله اخندزاده له مولانا فضل الرحمن سره کتلي دي. خپل مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د همدې ملاقات هیله کړې وه. تفصیل له صفي الله ستانیک زیاورو.
ازادي راډیو ته په کندهار کې د طالبانو د مشرتابه له دفتره یوې باوري سرچینې یوازې دومره تایید کړي چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته ورغلی و. سرچینو بیا په دې اړه چوپتیا غوره کړې چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو له رهبر سره کتلي که څنګه. یو شمېر رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز، بی بی سي پښتو او تلو نیوز بیا تایید کړي چې د دوی د منابعو په اساس مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره کتلي دي. د مولانا فضل الرحمن او ملا هیبت الله د لیدنې په اړه تر اوسه د طالبانو حکومت یا د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسمن رسنیو ته څه نه دي ویلي. که د مولانا فضل الرحمن او شیخ عبدالله ترمنځ لیدنه شوې وي، مولانا فضل الرحمن به ښایي لومړنی پاکستانی مذهبي سیاسي مشر وي چې د طالبانو له رهبر سره ګوري. مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر سفر مخکې په خپله د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په یو مرکه کې ډاډ ورکړی و چې د طالبانو له مشر سره به ګوري.
ظاهره خبره ده چې دوی باضابطه دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلې ده، په اصل د هغوی خو د هغوی مشر بهږي خامخا
مشر سره به
د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخندزاده ترمنځ د لیدنې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو رهبر چې د راپورونو له مخې په کندهار کې دیره دی او د طالبانو د حکومت د رهبرۍ چارې او پریکړې له هغه ځایه مخته وړي، ډېر کم له بهرنیو چارواکو سره لیدلي. لومړی وار د 2023 کال د مې په وروستیو کې رویټرز راپور ورکړ چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی په کندهار کې د طالبانو له رهبر سره په پټه لیدلي. مولانا فضل الرحمن د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر کړی و او هلته یې د طالبانو د کابینې له یو شمېر غړو سره ولیدل. هغه ویلي و چې کابل ته تر سفر مخکې د پاکستان له ټولو چارواکو سره لیدلي او د پاکستان د حکومت دریځ او غوښتنې به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي. د پاکستان حکومتي چارواکو او پاوز په وار وار دا ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې بریدونه هغه وسلوال کوي چې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې له دوی سره همکاري وکړي. طالبانو بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي. مولانا فضل الرحمن د همدغو لانجو په اوج کې کابل ته سفر وکړ او ډاډ یې وښود چې غواړي د اړیکو د ښه والي په برخه کې له خپل نفوذه په استفادې رول ولوبوي. په کابل کې د مولانا فضل الرحمن او د طالب لوړپوړو چارواکو ترمنځ تر ډېره د اړیکو په ښه والي او دا چې له افغان خاورې به پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي بحثونه وشول. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخند له مولانا فضل الرحمن سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کاریږي. مولانا فضل الرحمن له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د جبري استلو د پروسې پر مهال افغانستان ته تللی دی. د افغانانو د جبري استلو په باب د طالبانو رئیس الوزرا له مولانا فضل الرحمن سره په لیدنه کې خپلې کلکې نیوکې وکړې او ویې ویل چې له افغانانو سره د ده په ټکو د پاکستان ظالمانه چلند لا مخالفتونه او ستونزې زیاتې کړې. مولانا فضل الرحمن هغه وخت ویلي و چې ده او ګوند یې د افغانانو د جبري استلو پر ضد خپل غږ پورته کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو سرچینو تایید کړی چې پرون مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره کتلی دي. دغه لید کاته څومره مهم دي او د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ناندرۍ او ستونزې څومره هوارولی شي، په همدې اړه مې د چارو د کتونکي ډاکټر عبید الله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنه نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایطو حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشري کوي، نه دا چې هغه د کوم رسمي دنده په لاس کې یا په رسمي دنده ولري. دویم طرفه په پاکستان کې دا اوسنۍ سیاسی حکومت هم انتقالی حکومت دی، یعنی که چیرته داسې وویو چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي، هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله ده، هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نه ډېره لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډېر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نه ډېر جګ وي یا د هغه د سوي نه جګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وه، په دې خاطر باندې چې طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیز تر په دغه پر اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شیخه دغه نه لري په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د ده لاسته راوړنې نه اوسېږي. دا بل سوال دی چې هغه په دنیا پر
برهاني صاحب خپله ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې له راتګه مخکې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي، د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوئ پاکستاني چارواکو به غوره ګڼلي چې دای لاړ سي افغانستان ته؟ ځکه هبت الله چې له ده سره کتلي دا مانا چې له کوم پاکستاني چارواکو سره ممکن نه و کتلي، اما له مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې.
کوئی دا لړۍ د اشتباهاتو ده. صحیح ده چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنټ سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهاتو لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افریاساب خټک را روان و، محمود خراچکزی به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، دا هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاص کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا غي پاړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خدای منا ورکړي چې دا به څه د دې به څه فائدہ وي. یو بل دا د اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده، او د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په هر وخت کې دا هم امکان لري چې طالبان به ورته ډیر څه سویلي چې کوم امنیتي لحاظ باندې چې تاسو په داروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاونه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي. یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړی.
او برهانی صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډېره امیدواري نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هوارې شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پي پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. که د ټي ټي پي موضوع ته راشو، ټي ټي پي له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پي به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه یې کومه غونډه هم کړې وه.
ګوره، ټي ټي پي پاک لبانه به زه دومره تفسیره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پي پیدا چا کوم ځای کې جوړ شو، د کومو اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه دی. که چېرته د ټي ټي پي موضوع وي او یا حتی د مولوي صاحب الرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دوی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا د سیویل مولانا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی، باید خود به بیعت کړی وای. ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خو دا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې. امکان لري چې په ځینې موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقونه له یاده مباسي.
نیمه نړۍ اختر به میان خلیم را بندوله گولی
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیگه ما من په سلور سلویخت ملکو کی کار کوو
پس و جاړم د مشومان سره په ساکنن او زمنور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
رور پلار ایسو گور سر برسته ده که ایبا افغانستان که متاسفانه چی نه ده اخپلا بلکه نور جونه نور خزه چی کار که وی ابده مشکلات دیر سیاته لری
دیو میرمنی غک مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که یو شمیر ناری نال خپلو میرمنو سر دیاغو پا کار که مرسته نکه بی وز چی افغان میرمنی لکورس خب بهر کار نش کولی ده کورنه ناری ناو تا چه کول پا کار دی ترسو دیغو لاسی سنایه و تا بازار پیدا شی
که هغه د نور په چیره کې وي که هغه د خور په چیره کې وي یا د میرمن په چیره کې وي نارینه ته لازمه ده چې د دغسو میرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مسایله کې دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل له استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړې کړي
کورنیو کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې ښځو ته له کوره بهر کارونو کې وګه ورکړي په خپله میرمنې د ځان لپاره څه کولی شي
پیجان من در خود باز کردم خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم
نن عمده موضوع چیرو ملتی هم وکړي قدر من اردون کو ده طالبانو له دوامزلی واکمنی روس دغه میرمن هم اوزگار او په کور کې نولش به چې الوستی وي او له کورس څخه بهر دندې درلودلې له دوی څخه یو شمیر وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه وسره کوي ځینې دا میرمنې دې ته اړې شوي چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پاڼه جوړ کړي او په دې ډول خپل کارو بار پر مخبوزی په کابل کې د یوې دولتي ادارې پخانی کارکونکي چې اوس له دندې څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې اوس د آنلاین پاڼې له لارې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي
پیجان من بر خود باز کردم خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم
آنلاین پانه میخلاصه کرده شکر دختر لپایله میخه قوی شروع کرده لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کورکین اولوزه پا دی فکر که وم چه داسه کار پیل کردم چه خپله دزن نیسه واسم شخصی کارو بر میوی هم با پیسی گتم او هم با مصروفایم دی هدف تا ده رسیدولو لپاره میو وغختل چه پلال جوشی ویشایان پا خپل آنلاین پانه که ننداری تا کیگدم ترسوی پا افغانستان و بهر که خلق وگوری او ویخلی نقشی شوی منظری می صفا که دی تابلوگانی دی ده خزو پلال جوشی وی افغانی کلی دستکولونه، زیورات، ده نارینه و لپاره خامکی خنونه او ده سینور اصیل افغانی توکی چه کلونه کلونه تاریخ لری سمون پا آنلاین پانه که ننداره توراندی شوی دی که چه هم لگ وقت کی گی چه ده کار مو پیل کرده دی خو لگتی سخه خواخه یم خواری مو بیزای نلگی
لدی میرمنی سخه مو پختلی چه ده لاسی صنایع چه دول جوده بی او هغه میرمنی چه یو مهارت زده دی خو نه کاره بی لخپلو تجربه سخه چه ارتوائی
خیاط دارم سفارشات هم خیاط آماده میسازم رهبریت و اینوانش تمامش در دست خودم هست فقط
خیاط دارم کلا چه فرمایش اخلم هغه جوده بی بل نوری خزی هم خپل کندل شوی شایان نوری او موکی پا خپل آنلاین پانه که ده خرچلاو لپاره ورتک دو زما په نظر هره میرمن چه پا هره برخه که مهارت لری باید وی کاروی پا کور که لبی کار ناستی سخت سنه جوریگی اقتصادی ستونزی و روانی تکلیفون و رس پا ورز یادیگی نخبا داوی چه که پا پایل که ستونزی هم می باید حتمن ده و کار زمین زن تا برابر کری ما چه آنلاین پانه جورا کرده نمی دیری پیسی دلو دی او نه هم ده چه ملا تر پا کم لگفت و یوازی زن می دوم را لسی سنه را طول کرده چه ده کار پایل ور بندی وشی اوز دادایم چه کار بمی دیر جر دیر اگت و کری ده افغانستان پوسنی و شرایطو که ده خزول پارا کار کول سخت شوی دیر خبری باوری خندونه بل مخی لیری کوی بیا وقت پل هدف ترسیگی
یوش میر افغان میرمنی دی طالبانو پا حکومت سربیره دی خپل کور لناری نو سخه شکایت که بیوایی چه پا په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه وسره کوي، لدې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې اکلمولې ماسلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړي، هغه په پایل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږیږي.
کله چې طالبان راغلي دي یعنی شرایط دومره ښه نه دي، زیاتره مېرمنې چې کار کوي اوس بیکار دي، په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي. یعنی زیاتره هغه کسان وو چې سواد درلودل، یعنی کار کوله، نه تنها سخت میگی بلکه اغوی اقتصادی مشکلات هم خندی لري. متاسفانه چې دولت اغوی ته هیڅ پام نه کوي، حتی نه وایي چې دوی په کور کې آیا څه لري څه نه لري. هغو ښځو چې میړه یې نه درلودله، یتیمانې وو، اغوی اوس زیاتره ګدایګري ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې زیاتره ښځې، حتی زیاتره کسان خپل د کور وسایل خرڅ کړي ده. یعنی اقتصادي مشکلات بې حد و بې اندازه زیات شوي ده. خو دولت هیڅ ورته د کار زمینه نه برابروي، او بروی تحصیل خوب بد نی در امن سانی پوری د امن سانی کلوی کله چې د خزه لمیز نه لاړ شي، د امن سانی به هم شاید لمیز نه لاړ شي. خو اوس په دې اړه هیڅوک فکر نه کوي چې خزه څه مشکل لري. ټول به دا جهانیانه سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي. دوی کوم اساسي فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظی گفتار دی، یعنی عملی ندی. یعنی هیچ سوک د افغان خزو په کیسه کې نه دی چې دوی څه کوي، څه غواړي، خواسته یې څه ده. زیاتره ځوانان دي. ما خپل نظر چې ده، دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده، د کار وخت ده، اوس بیکاره دي. یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي. یعنی کله چې ځواني لاړ شي، یعنی هغه تواری چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس غواړو چې موږ ته په هغه وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي. هر څه په خپل وخت خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي، د افغان ښځو او مېرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو، د تحصیل د مشکلات هم باید وګوري. د افغان ښځو او مېرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي. تا یو څوک نه وایي چې دا مېرمنې چې کار کول، همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول، اوس دوی په کور کې څه کوي هیڅوک دوی ته فکر نه کوي.
بله، له ځانه راته وایي خپله د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلاتو سره مخ یې.
خپله مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرم، بلکې زما خپل پوهنتون وو چې بر شوی دی. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي، دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل ما کار هم کوله، نو ماته ډېر ښه وو. اوس مشکل شوی دی ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه دي چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو مېرمنو په خبره، مېرمنې په کاري ساحه کې، په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر مېرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي. تلغې جملې څخه به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو مېرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي، مثلا پیچ لري خپلو هغه ته دغه لاسي صنایع وته. په دې اکله معلومات راکوي چې دغه یو صفه درلودل، یو پیچ درلودل، دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو، اوله آنلاین پیچ جوړ کوي هلته باید فالوور را دي ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي. یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلک باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښته ده، داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړی وو، خو بدبخته ده چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جوره چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلی باید هر څه واخلي، او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري، یعنی دومره خاص فایده څوک نه درلودل په دغه نمایشگاه کې متاسفانه. آنلاین پیج هم ښه دي، بیل بیل ځایونو ته خلک ګوري، نورو هیوادونه څوک چې په خارج کې دي، څوک چې همدلته هیواد کې دي. زیاتره زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه ده، خو خارجي ده، ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې، نو موږ ورته نشو برابرولی.
بله، که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج، خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو مېرمنې سایډونه لري؟ اوس اکثره زموږ او تاسو لوستې مېرمنې بیکاره شوي دي، څه نظر لرئ له دې چې په کور کې ناست دي هیڅ کار ونه کړه، همدغه د آنلاین له طریقه که دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا یو څه ناڅه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي، همدا صنایع دستي ته، ډېره به فایده وکړي. هم نه تنخوا څوک چې خرڅ کوي، حتی اقتصادي مشکلات هم ښه کوي، او هېواد ته هم ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي، ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي. افغاني کالي دي، بېلابېله رقب کالیاري دي، ازبکي، تاجکي کالي، بوره دوزي، خوابک، همدا کارونه.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلی سي؟
ولاره چې دا همدا خیاطي او صنایع دستي کارونه دي چې ورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې، بس دا زما په نظر ښه دي. باید کار وکړي څوک چې په کور کې دي، هغه څوک چې زده دي باید کارخانې جوړه کړي، باید یو فابریکه، یو داسې که فابریکه موږ یو څو ښځې چې په نورو هېوادونو چې دي پیسه داری دی، تجاری دی، اخوی باید د خزو چې افغانستان کې دی دوی ته یو خزه بینه ورته برابر کی، که اخوی دلته یو د کاری زمینه برابر کی، یو لس کسار شل کسار خزو کارو کی، دیر خدا خزو تا اتا کولی شي چې که نورو تا ای خرس نکی خپل ذات خو یو سه جوره ولی شی. زمان په نظر خدا دا صنایع دستی و خامک و بوردوزی و داشیان او خیاطی تر سگه ډېر ښه ده چې کار و زمینه کاري ورته مساعد شي. زما په نظر
بله، له ځانه را ته وایه اوس تاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي، ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروئ؟
زما خپله خیاطي م زده ده، ارشګري م زده ده، خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم. زما خپل نظر دا ده چې زه به یوه ښه زمینه برابر کړم، نه خپل ځان ته بلکې نورو ته، چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي، خاباک یو څوک بوره بافي وکړي، یو څوک افغاني کالي وګرځي، تاجکي کالي، ازبکي، همدا شاید چې ټول زده وي. زما خپله هم زده ده، زه خپله په کور کې همدا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له مېرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې، که کومه مېرمنې کار کوي هېڅکله دا د خپل پلار، دا د خپل ورور، هېڅوک ورته تشویق نه کوي. زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم داسې کوم، نو ماته یې هر څوک ویله چې اوس خو مکتب بند دي، پوهنتون بند دي، کارونه بند دي، تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي؟ په دا وخت کې داسې شوي ده چې ټول وایي، حتی مېرمنې وایي چې څوک چې بېکاره دي په کور کې دی جوړې، یو لار ورته دی چې واده وکړي. نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري، دا ښه نه ده، که خپل ځان ته خپل څه یو برابر کړي کولی شي، که نه ورور، مور، پلار، هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه. چې نه د خپله بلکې نورې نجونې، نورو ښځو چې کار کوي، همدا مشکلات ډېر زیاته لري، حتی ورور یا ورته وای چې دا کار به کومه فایده نه لري، ستاسو ایده سم نه ده، تاسو بې ځایه هڅه کوي. دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته به ویل کېږي.
بله، مشوره مو دا رقم نارینه وو ته څه ده په ځای دي چې نور هم د مېرمنو زړونه مات کړي، دوی سره مرسته وکړي. تاسو مشوره به داسې نارینه وو ته څه وي؟
اول زبا یو خپل خبره ده چې افغان نارینه چې دی اصلا همیشه د غیرت خبره کوي. زما په نظر غیرت دا نه ده، غیرت هغه وخت کار کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت کول. هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې بدلونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره، هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و، ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولې زموږ خوندې پنتون نه شي ویلی، ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینه و تل وایي چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده، غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت کول. دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې دی بیربره دی مور دی په کور کې بیکاره وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وي چې زما ایده سي کېږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېږي، ښځو باید کار ولکي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي، دوی وایي چې تاسو په کور کې کېږي. دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېږي، د کور کار وکړي. دا غیرت نه ده.
میرمنو ته باید یو ډاډ په څیر دي تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی. یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي، دا به ښه کړي. که نه موږ داسې خاص امید نه لرو، د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه هېڅ امید نه لرو. هغوی فقط یوازې وایي عمل نه کوي. څوک چې عمل کوي هېڅ امید ورته نه وي. ښځو ته کاري زمینه بسید کړي، ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کړي، هغه وخت زما په نظر ښه وي.
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د مېرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي. خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي، خو د زده کړې او رسمي کار مخه نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سه له باغه واښه راوړه، غوا باغ ته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزل او خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت و آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شبخانه کې نرس هسم، ډاکټره بسم، تعلیم را باندې وکړه، بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه یې تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم. بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې، خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدي که ووایم، فکر وکړه 50% حتی 30% په همدې فکر باندې دي. یو تیاره ټولنه کې یاست. بدبختی دا ده چې موږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانین رو نه مکمل خبر نه دي. دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلی، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلی چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع، پراخ، روشن دین ده. کنین چو گرو دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سره چا واده وکړ، تجار نه وغه بی بی خدیجه، خو تجار وکړه. دغه خزینه وتلی جهاد لپاره به مسلمانانو او مجاهدینو ته به او بو شیان نه جوړول، خو جوړول ورته خیال ته ول ورته اجازه و.
لو حقوقی اړخ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې له ښځو سره د کور دننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره.
مېرمنې دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوې لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغسې مېرمنې هم لري. داغسی میرمنی هم کولیشی چه دا هاو خارق العاده ارزختونو استفاده سره چه الله پاک ورکری دی دا هاوی نا پا گت اخستو سره بی کولیشی چه دیر خکارون تر سره کی تاسو لاسی صنایه تا یادو نو که داغ صنایه او داغ لاسی کارون دا دا اوز خبره نه دا سوونو کلون نمخ که دا میرمنی دا کارون کول میرمنو او دا دیلار نا خپل هاو خلاقیت خود خپل استعداد خود خپل استعداد نه استفاده کوله او خوشبختانه په افغانستان کې لاسي صنایع ته ډیر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایع ته کار کیږي خوشبختانه نارینه او لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغه خلاقیت لري او دغه استعداد لري که هغه د لور په څیر کې وي که هغه د خور په څیر کې وي یا د مېرمنې په څیر کې وي نارینه ته لازمه ده چې دغه مېرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمینه مساعده کړي دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته که مېرمنه باندې نشي تللی نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي دا په بازار کې عرضه شي او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې یو بل ته د متقابل درناوي پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې درته وایي کله چې موږ غواړو یو سالمه کورنۍ ولرو په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي کوم مسائل باید په پام کې ونیول سي؟
د کورنۍ تشکیل او د کورنۍ بنسټ د کورنۍ د حقوقو د رعایت لپاره ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو عامیانه خبره لرو چې د هر کار بنسټ او تهداب باید سم کې کودل شي. همدغسې د دې لپاره چې په راتلونکي کې یوه کورنۍ ښیرازه وي، یوه کورنۍ په مینه او محبت سره په صمیمیت سره استواره وي، په هغې کورنۍ کې متقابل درناوی متقابل احترام موجود د کورنۍ د غړو ترمنځ، نو د کورنۍ بنسټ ایښودل دا ډېره مهمه خبره ده. موږ او تاسو مخکې له دې چې یوه کورنۍ تشکیل شي، یوه کورنۍ منځته راشي، موږ عقد د نکاح مطرح کوو چې د نکاح عقد کوم شرایط لري، کوم ارکان لري، د دغه د نکاح د عقد نه مخکې کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ دوره ورته وایي، دغه دوره څومره ارزښت لري، دې مسایلو ته باید ډېره توجه وشي. د دې لپاره د کورنۍ بنسټ سم کېښودل شي، نو دا مقدماتی مسائل د یوې کورنۍ د تشکیل دا مسائل باید مخکې له مخکې وڅېړل شي. مثلا یو دوه ځوانان کله چې زړه ښه کوي او کله چې دوی ته آمادګي ښیي چې موږ باید کورنۍ جوړه کړو او یو ګډ ژوند ولرو، فامیل باید تشکیل کړو او موږ په راتلونکي کې مشترک ژوند ولرو، نو د دې دوه ځوانانو د پېژندلو لپاره هغه مقدماتی او د مقدمه په شکل هغه کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ په نوم باندې یادیږي، دغه دوره ډېره ارزښتمنه دوره ده او دغه دورې ته باید د ارزښت په سترګه وکتل شي او دې ته باید توجه وشي. دغه دورې ته او په دې دوره کې د دوه ځوانان یو بل ډېر ښه پېژندلی شي. د نورو په حضور کې او د نورو په وړاندې د دوه ځوانانو څرګندېدل، دوی یو بل سره خبرې کول او دوی یو بل پېژندل، همدارنګه د یو بل عقایدو په اړه باندې څرګندونې ولري، د یو بل د اخلاقو په اړه باندې، د یو بل د تحصیل په اړه باندې، د یو بل د اقتصادي توانایي په اړه باندې، د کورنیو د سلوک په اړه باندې، همدارنګه د کورني نظام په اړه باندې، همدارنګه د یو بل د اصل و نصب و دا مسائل هغه مسائل دي چې د نامزادۍ په دوره کې مطرح کیږي، بخصوص د دوو طرفو د عقایدو او د دوو طرفو د اخلاق او سلوک په اړه باندې باید کاملا دوی آگاهي ولري او کاملا یو د بل په اړه باندې معلومات ولري، تر څو دوی دغه بنسټ د کورنۍ ډېر ښه کیږي، دوی یو د بل په وړاندې رضایت وښیي. که چیرې دغه دوره چې د نامزادۍ په نوم باندې دي، که دا دوره سمه ترسره نه شي او دې دورې کې مثلا وخت ورنه کول شي تر څو دوه کورنۍ او دوه ځوانان د نورو غړو د حضور په وړاندې دوی یو بل سم ونه پېژني، دوی یو بل ترک نه کړي، یو بل سره خبرې ونه کړي، نو طبعاً چې د دوی راتلونکی ژوند به هم د دوی کورنۍ به هم داسې نیمګړې وي او د دوی په کورنۍ کې به هغه شان چې موږ تمه توقع لرو چې متقابل احترام، متقابل درناوی، صمیمیت، هغه شان به نه وي بیا. نو دا مقدماتي دوره باید په نظر کې ونیول شي.
بله، وروسته له دې چې کورنۍ تشکیلېږي او اولته خویندي ورونه د دو ترمنځ متقابل احترام بیا څومره مهم ده، که څه هم تاسو په خپل خبر کې اشاره وکړه چې دا ټول تهداب د کوژدې له وخت نه کېښودل کېږي، اما هغه وخت باید دا ټول مسایل وسنجول سي. وروسته چې بیا ځوان نور مخ ته ځي، په کورنۍ کې انجلۍ پیدا کېږي، هلک پیدا کېږي، خور غټه یي، ورور وړکۍ یا برعکس همدسي، د دو ترمنځ هغه متقابل احترام څومره مهم دی؟
کله چې د کورنۍ تهداب سم کېښودل شي او دغه د دواړو جانبینو ترمنځ د عقد د نکاح ته رضایت وښودل شي او دغه نکاح په رضایت باندې د دواړو جانبو په رضایت باندې د دواړو کورنیو په رضایت باندې د دواړو کورنیو په شرایطو برابرېدو باندې دغه نکاح منعقده شي، طبعا د دې نکاح تاثیرات به هم ډېر مثبت وي او دغه نکاح یا دغه عقد د نکاح به ډېر خیرازه وي او یو ښه کورنۍ به تشکیل کړي. کله چې دغه تهداب سم کې خود شي، بنسټ سم کې خود شي، طبعا د کورنۍ د مشرانو نه چې هغه مور او پلار دي چې په ابتدا کې دغه کورنۍ منځ ته راوړي، دغه فامیل تشکیل کړی ده، د دوی اولادونه چې کله پیدا کېږي، د دوی اولادونه چې په فامیل کې په خبره پوهېږي او بالاخره دوی یو د بل په وړاندې یو اجتماعي خوی پیدا کوي، دا ټول د مور او پلار نه اخلي. کله چې مور او پلار په کورنۍ کې سلوک کوي یو د بل سره، کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې د کورنۍ د مشرانو، د کورنۍ د مدیرانو، رهبرانو په حیث دوی یو د بل په وړاندې سلوک کوي، عمل کوي، نو دا طبعا په ماشومانو باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور او پلار په رضایت باندې وي، په محبت باندې وي، په صمیمیت باندې وي، نو اولادونه هم دغه شان تربیه او تعلیم ترینه اخلي. که چېرې مور او پلار خدای مکړه دوی ناراضه وي یو د بل په وړاندې، هغه د مخکنۍ خبرې په اساس چې د دوی تهداب د فامیل صحیح نه ایښودل شوی، نو طبعا چې دغه ماشومان به هم ترینه ځورېږي. کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې ناراضه وي، د نارضایتۍ بیا نور ډېر حوادث هم لري، د نارضایتۍ له امله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راځي، په کورنۍ کې صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، اړیکې له منځه ځي، متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده هغه له منځه ځي. دا ټول منفي تاثیرات لري په ځوانانو باندې، د کورنۍ په ماشومانو باندې، چې هغوی باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې د مور او پلار یو د بل په وړاندې متقابل احترام مراعت نه کړي او صمیمیت نه لري، نو طبعا چې اولادونه هم هماغسې تربیه کېږي. مور او پلار ته لازمه ده چې دوی که څه هم دوی که چېرې مثال دوی په خپل منځ کې سمې اړیکې هم نه لري، ولې د اولادونو لپاره دا چې دوی اولادونه پیدا کړي دي او دوی فامیل جوړ کړی ده، دوی د اولادونو لپاره باید د اولادونو په وړاندې باید سمې اړیکې وپالي، باید یو بل ته احترام ولري، باید یو بل سره صمیمیت ولري، محبت ولري، تر څو اولادونه ترینه زده کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده.
بله استاد، تاسو په دې باندې ټینګار کوئ چې که موږ غواړو چې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وینو، د ژوند پیل باید سم سوی وي، تهداب باید روغ وي. خو موږ او تاسو ډېر زیات مثالونه لرو په افغاني ټولنه کې چې کله کوزده کېږي، مشران په خپله خوښه کوي، ځوانانو ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی یو بل وټاکي، یا یو بل سره خبرې وکاندي، راتلونکي ځوان پاک یو بل سره مشوره وکړه، دغلته د کورنۍ مشرانو څومره د ځوانانو حق تر پښو لاندې کړ؟
طبعا دا متاسفانه زمونږ په افغانی ټولنه کې په خوا ډېر دا خبره مطرح وه، اوس هم څه ناڅه مطرح ده، او د دې تاثیرات واقعا چې ډېر منفي تاثیرات دي. که چېرې ځوانانو ته د دې وخت ورنه کول شي چې په خپله انتخاب وکړي، په خپله رضایت وښيي، او په خپله د خپل د ژوند ملګری یا ملګری انتخاب کړي، او دغه د راتلونکي ژوند په اړه باندې په خپله تصمیم ونیسي، نو دا به د دوی په ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات هم ولري په راتلونکي کې. البته د والدینو رضایت شرط ده، د والدینو رضایت باید پکې موجود وي، اما د اولادونو نه کله چې دوی عاقل وي، بالغ وي، هغه قانوني سن ته رسېدلي وي، او دوی په تحصیل باندې آراسته وي، د دې جرأت ولري او د دې توانایي ولري چې په خپله انتخاب وکړي، نو دوی ته د هم د رضایت حق ورکول شي. که چېرې د دواړو طرفو د عقد نکاح رضایت موجود نه وي، نو اصلا عقد د نکاح نه مطرح کیږي، ایجاب و قبول په جبر او اکراه باندې نه منعقد کیږي، ایجاب و قبول منځ ته نه راځي. اصلا د ایجاب و قبول اصلي فلسفه او رضایت ده. کله چې رضایت موجود نه وي، اصلا ایجاب و قبول نه ده شوی، اصلا عقد نکاح منعقد شوی نه، نو طبعا چې در عقد نکاح باطل عقد نکاح ویل کیږي، او دا نور حوادث هم لري راتلونکي کې. نو مور پلار او د کورنۍ مشران کله چې په خپل ځوانانو باندې سرپرستان دي، ولیان دي، نو دوی باید ډېره توجه وکړي د خپل د ځوانانو رضایت ته، د خپل د ځوانانو انتخاب ته. البته که انتخاب یې غلط وي، ورته دې وپوهول شي چې زویا یا لورکۍ ستا انتخاب غلط ده، ستا انتخاب دغه دغه نیمګړتیاوې لري، او ته باید د دې پوهه ولري. زه تا ته په انتخاب کې د زه دخالت نه کوم، زه نه غواړم چې په تا باندې فشار راوړم، اما ستا انتخاب دا ده ستونزې لري. که چېرې کورنۍ په دغسې اخلاقیاتو باندې، په دغسې متقابل احترام باندې استوار وي، نو زه باوري یم، زه متيقن یم چې اولادونه هم غلط انتخاب نه کوي، ځکه دوی سالمه تربیه لري، او دوی سالم روزل شوي دي، دوی په اخلاقو باندې روزل شوي دي، دوی په اجتماعي سلوک باندې، په نزاکتونو باندې روزل شوي دي، او دوی هیڅکله غلط انتخاب نه کوي. مهمه دا ده چې کورنۍ کې ځوانانو ته کله چې دوی ماشوم وي، کله چې دوی عاقل کېږي، د همغه وخت نه په ځینو مسایلو کې د تصمیم نیولو حق ورکړي، په ځینو مسایلو کې د مشورې ورکولو حق ورکړي، تر څو په راتلونکي کې کله چې دوی عقد د نکاح هم کوي، دوی باید ډېر هوښیار وي، ډېر هوښیارانه او ډېر په جرأت سره دوی خپل د ژوند ملګری هم انتخاب کړي، او خپل ژوند په اړه باندې مثبت تصمیم وشي نیولی.
بله استاد، مونږ داسې مثالونه هم لرو چې کورنیو په خپل سر باندې پرېکړه کړې، کوزې کړې، په دې باندې کورنۍ پوسوي، دغه ځوانان په راتلونکي کې مخکې نشي سره تللی، ځکه د دوی خوینه ډېر فرق سره لري، تفاهم نه سره لري، یو په یو خوا روان ده، بل په بله خوا روان ده، د همداسې کسانو واده کیږي، بیا همداسې کسان ماشومان نړۍ ته راوړي. د دغه رقم ماشومانو چې له ابتدا نه یې تعداب سم د کورنۍ نه دی ښودل سوی، کوم تاوان دغه ماشومان خپلې کورنۍ ته رسولی سي، کوم زیان ټولنې ته بېرته رسولی سي؟
د والدینو رضایت یا د کورنۍ د مشرانو رضایت په عقد د نکاح کې دا شرط ده او اساسي شرط ده، اما دا په دې معنا نه ده چې دغه رضایت د تحمیل شي، دغه شرط د تحمیل شي په هغو ځوانانو باندې چې د نکاح ارکان هغوی پورې اړه لري، او د نکاح ارکان هغوی باید منځته راوړي، او هغوی باید منعقد کړي. دا په دې معنا نه ده، بلکې د نکاح ارکان د دواړو طرفو د ایجاب و قبول په اساس باندې منځته راځي او منعقد کیږي. نو د والدینو رضایت باید دومره نه وي چې خپله سلیقه د ځوانانو په خلاف، د ځوانانو د انتخاب په خلاف باندې، یا د دوی د رضایت په خلاف باندې وکارول شي، او د دوی هغه ټول صلاحیت، د دوی ټول رضایت سلب شي، او هغه د مور او پلار رضایت باید تحمیل شي ورباندې، او دا باید منعقد شي او دا منځته راوړل شي. دغه ډول نکاحې دا ډېر کورنۍ تاوتریخوالي په راتلونکي کې لري، نارضایتیانې لري، تنفر لري. دوی بالاخره په افغانستان کې خو داسې یو بدبختي بله هم نه، که چېرې د عقد نکاح یا د کورنۍ مور او پلار یا د بل سره جوړ نه وي، نو پس د عقد نکاح دوی اصلا یو بل سره نشي جلا کولی، ځکه دلته عرف هم دخالت لري په افغانستان کې، چې د طلاق مسئله ته څوک زړه نه کوي زمونږ افغانان، اما کچيري د دوی ژوند تاریخ وي، د دوی ژوند ګډ ژوند مختنزي او دوی نشي کولای چې ګډ ژوند تشکیل کړي او د دوی خپل اولادونه سم تربیه کړي، سم ویروزي یا مثلا یو کورنۍ تشکیل کړي چې هغه په اخلاق باندې، په صمیمیت او په محبت باندې استواري، نو دوی ته بیا ګډ ژوند اصلا لازم نه ده چې یو د بل سره ویل لري. نو همدغه عرف و عادات او همدغه پدیدې د دې باعث کی که چېرې دوه نفره د عقد د نکاح یو د بل سره ډېر تریخ ژوند هم ولري اما سره جلا کېږي نه، بالاخره دغه تریخ ژوند دغه غیر اخلاقي او غیر اصولي ژوند دا بالاخره په ماشومانو هم تحمیلیږي او بالاخره دا ډېرې منفي پدیدې راوړلی شي. حتی د دې باعث کېږي چې په کورنۍ کې جرایم هم منځسری شي، حتی د حقوقو تلف چې هغه اساسي حقونه چې په کورنۍ کې مطرح دي هغه د پښو لاندې کېږي او بالاخره د ماشومانو ته د جرمیت ذهنیت هم ورکولی شي، ځکه تاوتریخوالی چې دا اساسي عامل ده، اساسي بیروني او داخلي عامل ده په هغو افرادو اشخاصو باندې چې هغه په جرم کې داخل دي او مجرمین دي، دا اساسي عوامل دي چې څېړل کېږي د یو جرم په جرمي حالت کې څېړل کېږي او بالاخره شخصیتي دوسیه یو مجرم ته په نظر کې نیول کېږي. نو هغه جرمي حالت ته ډېر نه ورځو، راځو کورنۍ حالت ته چې دغه ډول نکاح، دغه ډول عقد د نکاح منعقد کېدل دا په کورنۍ کې ډېر تاوتریخوالی منځ ته راوړي او دغه کورنۍ بیا په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره، په آرامه فضا کې په ژوند کولو سره مخته نه ځي او دا کورنۍ ډېر تریخ ژوند لري. بیا
بله، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړله چې که څه هم ژوند تریخ وي مګر دا چې رواج نه ده، دود نه ده، عرف دا رقم ده چې کله یو ځل واده وسه تر اخره به بیا مغه نفر سره امغه ژوند تیریږي، ولو کار او راز خشونت تاوتریخوالی وهل ټکول او توهین ول وي، دغه ته وسه څومره بیا حق تر پښو لاندې کیږي؟ یعنی هر وګړی د دې حق لري چې یو آرام ژوند ولري، یو نارمال ژوند ولري. کله چې ټول او راز ژوند په جار او جنجال وي، دغه د ځوانانو حق څومره تلف سه د خوشاله ژوند حقې؟
طبعا د هماغه شیبه نه چې د دوی عقد نکاح بنسټ په جبر او اکراه سره ایښودل کېږي، د هماغه شیبه نه حق تلفي مطرح ده، د هماغه شیبه نه، د هماغه دقیقې نه د دوی حق تلفي مطرح ده، آن تر دې پورې چې د دوی اولادونه پیدا کېږي، د دوی اولادونه په تاوتریخوالي کې روزل کېږي، اساسي حقونو نه بې برخې، تعلیم او تربیې نه بې برخې، د ښه سلوک نه بې برخې، دا ټول حق تلفیان دي، دا ټول هغه اساسي حقونه چې تر پښو لاندې کېږي. نو ماشومان حق لري په لومړي قدم کې په مور او پلار باندې چې د دوی حقونو ته توجه وکړي او د دوی حقونه ورکړي. د دوی مادي حقونه دي او که د دوی معنوي حقونه دي، هغه ټولو ته مور او پلار مکلف دي چې باید توجه وکړي. په دوهم قدم کې بیا د مور او پلار حقونه مطرح کېږي. نو په اول قدم کې چې کله د اولادونو حقوق مطرح کېږي، نو هغه د مور او پلار د روابطو پورې مربوط دي چې د مور او پلار روابط څنګه دي، آیا د دوی ګډ ژوند په سوله ییزه توګه ده نه ده، د دوی ګډ ژوند په متقابل احترام باندې مخته ځي نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل ځان ته ښې مېرمنې انتخاب کړئ او تاسو باندې اولادونه حق لري چې ښې مورګانې ورته انتخاب کړئ. څه معنی؟ چې تاسو کله چې عقد نکاح کوئ، د دواړو طرفو ترمنځ باید رضایت موجود وي، دواړه طرفه باید همکفو وي، همساوي وي، هم سطح وي، دواړه طرفه باید یو د بل په وړاندې مساویانه اقتصاد ولري، مساویانه عقاید ولري، هم فطرت وي، دارنګه هم نسب وي، دارنګه کورنۍ دواړه همکف وي یا همساوي وي. دا هغه مسائل دي چې په راتلونکي کې د یو ګډ ژوند ضمانت کوي. که چېرې دغه بنسټونو ته مخکې له عقد نکاح پوره توجه وشي، نو په راتلونکي کې هم دغه عقد نکاح دا به استحکام ولري او دا به په یو ښه ګډ ژوند باندې به استواره وي.
استاد، که دې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې جار و جنجال وي، د مشر و کشر تر منځ یو بل ته درناوی نه وي او د واده په زور سره سوی وي، د دغسې کورنیو هغه موقف ټولنې ته څه کېدلی سي، بیرون نورو خلکو ته څه کېدلی سي؟ کله چې په یوه سیمه کې دوی ژوند کوي، دغې سیمې نور خلک په کومه سترګه داسې کورنۍ ته ګوري؟
دغسې کورنۍ لومړی خو یو د بل په وړاندې خپل خپل حیثیت خپل عزت د لاس اور کوي، ځکه کچیر متقابل احترام نه وي نو په دې معنی چې دواړه طرفه بې عزت دي، دواړه طرفه خپل حیثیت نه لري. همدارنګه د خپل خپلوانو په وړاندې هم دوی ته په کم نظر کتل کیږي، د ټولنې په وړاندې هم دوی ډېر په تحقیرآمیز ډول سره ژوند لري. همدارنګه په کومه سیمه کې چې ژوند کوي په هغې سیمه باندې ډېر منفي تاثیرات وي. کله چې مور او پلار خپل ترمنځ ښه ژوند ونه لري، په اخلاق استوار نه وي، په متقابل احترام استوار نه وي، دغسې اولادونه یو د بل په وړاندې احترام نه لري، حتی د مور او پلار په وړاندې احترام نه لري، همدغسې روزل کیږي. بالاخره دا ټولنې ته وړاندې کیږي. کله چې ټولنې ته وړاندې شو نو ټولنه هم ترېنه ناراضه وي او ټولنه هم د دوی د غیر سالمې تربیې نه متاثره کیږي. نو محیط د دوی لپاره چې سالم محیط وي، لومړی باید کورنۍ سالمه وي، لومړی باید عقد نکاح سالم وي، لومړی باید دوه ځوانان چې یو د بل سره آشنا کیږي دوی سالمه وي، لومړی باید فکرونه سالم وي، لومړی باید دغه ټول بنسټیز مراحل دا باید سالم وي تر څو اولادونه سالم وي، تر څو ټولنه سالمه وي. که چېرې دغه بنسټونو ته دغه ارزښتونو توجه ونه شي نو طبعا چې دا په ټولنې باندې ډېر منفي تاثیرات لري. کورنۍ چې دغو ارزښتونو ته توجه ونه کوي، هغه کورنۍ چې دوی خپل ترمنځ متقابل احترام نه لري، دوی به د خپلو خپلوانو په وړاندې هم تحقیر وي، دوی به د ټولنې په وړاندې هم تحقیر وي، په هغه سیمه کې چې اوسېږي هغوی په وړاندې به هم تحقیر وي، او بالاخره د دوی د لانجو نه، د دوی د حق تلفیو نه، د دوی د غیر متقابل احترام سلوک نه نور هم متاثره کیږي. ګاونډی به هم ترېنه منفي متاثره وي، ټولنه به هم ترېنه منفي متاثره وي، او بالاخره زمونږ محیط به هم ورسره نارامه وي او موږ به یو غیر سالم محیط ولرو.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو په آخر کې که په غټو ټکو کې کورنیو ته دا ولرو چې که غواړي تاسو چې په کورنۍ کې یو بل ته متقابل درناوی وي، د مشر کشر ځای معلوم وي، نو دوی څه وکړي په شروع کې، څه کول پکار دي؟ په غټو ټکو کې کراته وایه.
دوی ته لازمه ده چې لومړی خو دوی خپل کورنۍ سالم وساتي او خپل کورنۍ په متقابل احترام باندې عادت کړي، خپل اولادونه په متقابل احترام، دوی خپل منځ کې ښه سلوک ولري. په دوهم قدم کې دوی باید خپل اولادونه سم وروزي، په متقابل احترام یې وروزي، او دوی ته وخت ورکړي تر څو په ځینو مسایلو کې مشوره وکړي ورسره، په ځینو مسایلو کې تصمیم نیونه وکړي تر څو دوی په دغه ډول باندې عادت شي. په دریم قدم کې کله چې عقد نکاح رسیږي، دوی ته باید رضایت ورکول شي، دوی ته باید وخت ورکول شي تر څو یو بل وپیژني، یو بل سره سالمه اړیکه ولري، تر څو یو بل سره وپیژني، یو بل درکي، یو بل اخلاق درکي. همدارنګه بل پړاو کې دوی باید دغه عقد د نکاح داسې منعقد کړي چې دوی لپاره ډېر منفي تاثیر کوونکی نه وي، هم د اقتصادي جنبې لحاظ نه، هم د معنوي لحاظ باندې دوی ته ډېر منفي تاثیر راوړونکی نه وي. په اقتصادي لحاظ په دې معنا چې یعنی دوی ته ډېر مصارف باید ایجاد نه کړي دواړو طرف ته، او په معنوي لحاظ باید په دې باندې نظر واچول شي، دوی ته باید د تصمیم نیونې او دوی ته باید د رضایت حق ورکول شي تر څو دوی یو د بل په وړاندې متقابل احترام ولري او یو بل درک کړي. باید
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نم او ټول اورېدونکو نه هم مننه.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د متقابل درنوي پاکله خبري وشوي. لمک سره میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صفائی تربیه پرز کې چې است الله مال او ملګری.
خیما 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 کی خلق پرنگ نمڑا تاسو خار کی خلق پرنگ نمڑا زب کی سادا یما نخایا ما زب کی سادا یما نخایا ما دچتا دیا یما نخایا ما شکر تا بندا یما نو خیما شکر تا بندا یما نو خیما سچتا سرا یما نو خیما 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 سچتا سرا یما